درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. موږ به د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیوي او اف ام 3.15 څپو در سره یو. د ازادي رادیو په دې لمړۍ خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د رای ورکونکو ښځو لپاره د عکس اخیستو پر شرط د یو شمېر ښځو د اندېښنو او د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو د ډاټ په ګډون د نورو موضوعاتو تفصیل در اورو. لومړی د دې سات خبرونه. د جرمني دفاع وزیر وایي ک نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، افغان ښځې به بیا له ډېرو حقونو بې برخې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان شهرزاد فیر احضار کړی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د سعودي د تیلو پر تاسیساتو بریدونه ایران کړي دي. د خبرونو تفصیل. د جرمني دفاع وزیر خبرداري ورکړی چې له افغانستان د ناتو ځواکونو وتل به د دې سبب شي چې دا هیواد د وسلوالو طالبانو لاسته ولوي شي. انګریت کرامب کارنی باور دا خبره پرون شنبه وکړه. دا د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل د کریسچن دیموکرات ګوند مشري هم کوي. اټکل کیږي چې میرمن کارن باور به د انګیلا مرکل د صدارت د دورې له پای ته رسیدو وروسته صدر اعظم وټاکل شي. د جرمني دفاع وزیر د خپل ګوند شزو یو غونډه ته ویلي د دې ویره دا ده چې ک دوی په افغانستان کې خپل مسؤلیت وږي سپک کړي، د شزو د سنگسار او اعدام له په شمول به له راز راز مشکلاتو سره افغان شزي مخامخ شي. جرمني په افغانستان کې د ناتو تر قماندې لاندې 1300 پوځیان لري. د جرمني پارلمان تر 2000 میلادي کال په افغانستان کې د خپلو عسکرو ماموریت تمدید کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت شهرزاد فیر احضار کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د پاکستان پر پوځیانو چې د دواړو هیوادونو په ګټه پولې د ازغن سیم د لګولو کار کاوه ډزې شوې چې پاکستان د عمل په کلکه غندي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوې چې د افغانستان شهرزاد فیر ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې په دې ډزو درې پاکستانی عسکر وژل شوی او یو سخت ټپي شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره راپور لمخي پاکستانی لوري ویلي چې د افغانستان شهزاد فیر ته وریاده کړي چې د پولي پوری غاړې ته د امنیت ټینګول او د تروریستي ډلو د فعالیت مخنیوي مسؤلیت دی. د پاکستان پوست پرون په یو بیان کې وویل چې پر عسکرو په ډیر کې ډزې شوې دي. د افغانستان حکومت پر دې ځانګړي پېښه تبصره نه ده کړې. کابل تیر میاشت ملګرو ملتو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د پاکستان پوځیان د افغانستان پر ختیځو ولایتونو پر لپسې راکټي حمله کوي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان سفیر د امنیت شورا ته په استولي لیکلي و چې د پاکستان له لوري د اگست 19 او 20 یوازې پر شل تن ولسوالي 200 راکټونه ویشتل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د درې هیوادیزو سیالیو په لړ کې له بنگلاديش سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک وایي چې دا سیالۍ به د کابل په وخت مازیګر په 15 بجې پیل شي.
په دا مهال په ټوله کې افغانستان او زیمبابوې اته شاویز لوبې ترسره کړي چې خوشبختانه ټول لوبې د افغانستان په ګټه تمام شوې دي. او نن با افغان کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې خپل لوبه ترسره کړې چې دا لوبه هم د کابل پر وخت مازیګر 15 بجې پیل شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون شنبه خپل لومړی شل اوور سیالي له زیمبابوې په 28 منډو وګټله. د دریو هیوادونو افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې د کرکټ د سیالي د جمعې پر ورځ د کوربه هیواد بنگلاديش او زیمبابوې په لوبي پیل شوې. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په خاطر ملامت کړ. د وویل ایران نړۍ ته د انرژي پر مهیا کوونکې مرکز بی ساره بریډ کړی دی. په یمن کې د ایران له ملاتړ برخمنه حوثی یاغیانو پرون شنبه په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو تاسیساتو د حمله ادعا وکړه. دا تاسیسات د ورځې تر 15 میلیونه 900 زره بیرل تیل تولیدوي چې د سعودي عربستان د تیلو د ټول تولید نشته نیمایي ته رسیدي. رويټرز خبري اژانس او وال ستریټ ژورنال رسپانوي دی بریډ د نړۍ د تیلو د ورځني تولید 15 سلنه اغیزمنه کړی ده. پامپیو په یو ټویټ کې لیکلي چې داسې کوم ثبوت نشته چې دا بریډ د یمن له لوري شوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې اوس تاییدولی شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو، د ولسمشر ترامپ په قول لیکل شوي چې د حمزه بن لادن مرګ به د القاعده شبکې مهم عملیاتي فعالیتونه کمزوري کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د روسیې د اټومي انرژي د تولید لومړی بټۍ چې د بیړۍ په ډول جوړه شوې خپل روسي مزل ته ورسېده. د اټومي بټۍ په اوبو کې تر تقریبا 15000 کیلومتره سفر وروسته چې درې اونۍ وخت ونیو پرون د سپتمبر په 14مه د روسیې لری ختیځ ته ورسېده. د روسیې د اټومي انرژي دولتي شرکت روس اټوم وویل چې اټومي بټۍ په ارکټیک سمندرګي کې د پیویک بندري ښار ته ورسېده. د گرین سپیس په نوم نړیوالې ادارې چې د چاپیریال د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کوي د روسیې د اټومي بټۍ په اوبو کې لاهو چرنوبل بللې ده. خو روس اټوم ویلي چې په سیمه کې میشت خلک د طبیعي ګاز او د تیلو شرکتونه به د دې بټۍ له انرژي کار اخلي او برېښنا به هم تولیدوي. دا سیز مجرخل ازادی رادیو آوری. نن یک شنبه ده دیارلسوه اتنیوی ده سنبولی چلر بشتم او ده 2019 ده سپتمبر 15 ده ازادی رادیو ده روانی خبری مجله په دوام که آوری. یوش مې رافان شزی وای چې د رای ورکونکو د عکس اخیستو شرط به ډیری شزی د رای ورکولو له حق محرومی کړي. خو د انتخاباتو خپلواک میسون شزو ته ډاډ ورکوي. څه ډول ډاډ؟ دا به وروسته واوري. د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې ولسمشر غنی پرون په کندهار کې یوې غونډې ته وویل د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو یو کاندید وای افغانستان درې جلا هیوادونه دي. د افغانستان حکومت په دې خبره خبرګون شوډلې. د امریکا ولسمشر د حمزه بن لادن وژل کېده تاییدوي. د افغانستان مسأله ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون شزینه رای ورکونکو ته ډاډ ورکوي چې معلومات به په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې خوندي وي. دا کمیسون د یو شمېر شزو اندېښنو ته چې د رای اچولو لپاره د عکس اخیستلو په اړه لري وایي چې په ټولو مرکزونو کې به د شزو لپاره شزی کار کوي او عکس به هم شزی اخلي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي پر کمیسون انتقاد کوي چې د بایومټریک سیستم په اړه خلکو ته کافی معلومات نه دی ورکړي. خو کمیسون وایي انتخابات یو ملي پروسه ده او خلک باید ښه ګډون پکې وکړي. په دې اړه فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د انتخاباتو په ورځ به د ښځو لپاره د رایه اچولو په ټولو مرکزونو کې ښځې کار کوي، نو د عکس اخیستلو اندېښنه ځای نه لري. د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وار به په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومټریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس باخلي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ویلي چې دا پریکړه د افغانانو دینی عقیدې او ټولنیزو دودونو ته د پاملرنې پر اساس شوې او د خلکو معلومات به خوندي وي. ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل د هغوی معلومات په لمر سره خوندې وي. زموږ ټول مامورین ډېر ښه روزل سوي دي. په مرکزونو کې به زموږ ټول کارکوونکي چې د هغوی عکسونه به اخلي ښځې وي. د ابراهیمي په وینا په مخکنیو ټاکنو کې د ښځو په نوم خیالي رایه اچول سوي وه او درغلۍ سوي وه. په افغانستان کې د پاسپورټ، تذکرې او د مسافرت د ویزې لپاره د ښځو عکس اخیستل کېږي، خو د رایو اچولو لپاره د ښځو عکس اخیستل ولې مسأله ده؟ په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د وی غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وایي کمیسون خلکو ته د بایومیټریک سیستم په اړه سم او کافی معلومات نه دي ورکړي. یوسف رشید په ټاکنو کې د بایومیټریک معلوماتو د ثبت د ټکنالوژۍ د کار اخیستلو ملاتړ وکړ. هغه دا هم تایید کړ چې په مخکنیو انتخاباتو کې درغلی سوی او د ښځو په نوم رایې اچول سوی وي، خو ازادي راډیو ته یې وویل چې حتی په ځینې مواردو کې داسې څرګنده سوی وه چې د نارینهو په پرتله د ښځو رایې اچوونکو شمېر زیات و. د افغانستان د ټاکنیزو بهیرونو د څارونکي دا امکان هم رد نه کړ چې یو شمېر کسان به چې د انتخاباتو مخالف دي له دې مسلې سوی استفاده وکړي او د ښځو ګډون به کمزوری کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا پخواني مشر ضیاء الحق امرخیل هم د ټاکنو پر خپلواک کمیسون ملامتي ورواړوله. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارونکي ازادي راډیو ته وویل
او همدارنګه نور تدابیر ونیسي، دا ښه خبره ده. دا په هغه ممالکو کې په هغه مناطقو کې دا ښه تاثیر لري چې سواد کچه ډېره لوړه وي. په ښاریاتو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د مشکل سره ډېر جدي مخامخ نه شي، اما د لرو پرتو مناطقو کې طبیعي ده چې دا مخامخ کیږي ورسره.
د مرخیل په وینا کمیسیون لا هم وخت لري چې مسأله حل کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات یو ملي پروسه ده او خلک باید د دې پروسې له بریالیتوب سره هر همکاري وکړي. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات ترسره شول، د ټولو رای ورکوونکو تقریبا 30% ښځې وې. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه دي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابر وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده شوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو خپل نومونه ثبت کړي دي. په دې کې 3,304,000 ښځې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ښځینه رای ورکوونکو ته ډاډ ورکوي چې معلومات به په ټولو انتخاباتي مرکزونو کې خوندي وي، خو په پکتیا کې ځینې ښځې وایي که په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د رای اچونې پر مهال د ښځو عکس اخیستل جبري شي، دوی به په انتخاباتو کې برخه وانخلي. په پکتیا کې دغه خبرګونونه وروسته له دې راپورته کېږي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ په راروانو انتخاباتو کې به د روڼتیا په هدف له میرمنو هم عکسونه اخیستل کیږي. له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان راپور واوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ په راروانو ټاکنو کې به د رایې اچونې په ورځ له میرمنو هم تصویرونه اخیستل کیږي، دلته په پکتیا ولایت کې د میرمنو ګڼې اندېښنې راپورته کړي. د پکتیا ولایت یو شمېر مېرمنې وایي که د رایې اچونې پر مهال د دوی عکس اخیستل جبري شي او په بدیلو لارو یې فکر ونشي، ډېری مېرمنې به په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. جمیله او ګلناز افغان یو له هغو مېرمنو دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دې کار سره مخالف دي او خپل اندېښنې یې له ازادي راډیو سره شریکې کړې.
د اول چې زما تعلیم کړی دی، اول چې دلته زه اجازه نه ورکوم چې منعکس واخلي. همداسې بیا چې دي د ټولنې کې د کلیوالې ښځې دي، هغه خو په هېڅ صورت اجازه نه ورکوي تر څو ښځو نه عکس واخلي او بیا رایه واچوي.
انتخابات په ورځ د عکس اخیستلو لپاره هېڅ آماده نه یو.
د پکتیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نقیب الله حیدري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د رایې اچونې په ورځ په ښځو د عکس جبري کېدل به په ټاکنو کې د میرمنو په ګډون د پام وړ منفي اغېز وکړي، خو دای وایي چې دغه کار په ټاکنو کې د روڼتیا په موخه د سیاسي ګوندونو په خوښه ترسره شوی.
او په دې کې هم هیڅ شک نشته چې په ټاکنو به خامخا تاثیر کوي، ځکه په یو شمېر سیمو کې د عکس اخیستلو نه خلک منع وکوي او هیڅ خپل حضور هلته څرګند نه کوي، ولې د شفافیت لپاره ښه ګام و.
په پکتیا کې مېرمنې په داس حال کې د ټاکنو په ورځ د عکس اخیستلو خپل اندېښنې څرګندوي چې ټاکنو ته محدودې ورځې پاتې دي او د راتلونکي میزان یا تلې د میاشتې په شپږمه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
زما رایا زما حق.
میوند ولسوالی مواد پرون رس خلاصی بی دی
مونگ میرمنی دیا آغا میرمنی
من های زرعی دی دانشا که دیگه اینجن دیگه با کمیسون
دین خباتو لپاره زنگره خبروانه
دا دوشنبه او جمعه پورزو لازادی راژیو
سټار ټریبیون ورسپانې په ورستۍ غنه کې له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو په اړه لیکنه خبره کړې چې په یو برخه کې لولو له طالبانو سره په امریکا کې د خبرو لغوه کېدا تیروتنه نه و بلکې په امریکا کې د خبرو لپاره طالبانو ته بلنه تیروتنه وه. کس هم له طالبانو سره د زلمی خلیل زاد د موافقه بشپړ متن خپور شوی نه دی، خو سټار ټریبیون ورسپانې لیکي چې باید په داسې یو موافقه کې څو ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو پریکړه دې ته لار برابروي چې افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. امریکا باید په دې برخه کې له خپل سیاسي مهالویش سره سم عمل ونه کوي او د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د خپلو ځواکونو د ایستلو وخت اعلان نه کړي، بلکې باید تر دې وړاندې جدي او د قناعت وړ اقدامات وکوي. د سټار ټریبیون ورسپانې له لیکنې سره سم باید امریکا هر هغه ګام واخلي چې وخت د طالبانو د بیا رسیدو مخنیولی شي او د افغانستان له حکومت سره مالی او تخنیکی مرستې وکړي. د دې امریکایي خبرونې پر اساس امریکا حتی له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل استخباراتي او تهاجمي ظرفیتونه وساتي چې په دې هیواد کې د القاعده او داعش د بیا رامنځته کېدو مخه پرې ونیولی شي. د هندوستان د هندو ورسپانې بیا په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي اوس چې د سولې خبرې لغوه شوي باید ټول پام د افغانستان انتخاباتو ته واړول شي او په دې برخه کې څو ټکي مهم دي. لومړی باید د افغانستان د انتخاباتو هر اړخیز ملاتړ وشي چې آزاد او عادلانه ټاکنې وشي او د دې هیواد له لوري یو مستقل اقدام وګڼل شي، ځکه چې د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د اسلامي جمهوریت بریالیتوب د طالبانو د اسلامي امارت یو ډول رد دی. دوهمه خبره دا ده چې د دغو انتخاباتو پایلې له طالبانو سره د خبرو لپاره بنسټ ګرځېدای شي چې د اسلام آباد، دوحې او مسکو له اوامرو پرته عمل وکړي. دریم ټکی دا ده چې له انتخاباتو وروسته د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو د ملاتړ لپاره د ملي اجماع د رامنځته کېدو مشري په غاړه واخلي. دا هغه کار دی چې تر اوسه پرې بریالی شوی نه دی. څلورم باید نړیواله ټولنه د پوروساو طالبان تشویق کړي چې ملي فکر وکړي او د ورسپانې د لیکنې پر اساس د پاکستان د پوځي استخباراتو له اغېزو وویستل شي او له اوربند وروسته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته راوستل شي. پنځم پر طالبانو پوځي فشار کافي نه دی او د دوحې خبرو وشو ده سره له دې چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې کولې، خو د افغانستان لار له پاکستانه تیرېده. او په نهایت کې د هندو ورسپانه وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره له خپلو ارتباطاتو څخه ګټه واخلي او د افغانستان په ډیپلوماتیک ډګر کې یو مهم نړیوال رول ولوبوي. د افغانستان ولسمشر ښاغلی اشرف غنی وایي د سولې ټولې خبرې به نور د یو پیاوړي افغاني پلاوی له لوري مخ ته وړل کیږي او امنیتي ځواکونه به په دغو خبرو کې نه معامله کیږي. ولسمشر غنی اجرایي ریاست په خپل 15 کلنه دوره کې د خپلو کارونو یو خند وباله. د خبرې پرون په کندهار کې وکړي. ښاغلی غنی او انتخاباتي مرستیالان د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې کندهار ته تللی. شریف الله شرافت له کندهار راپور راکوي.
د ولسمشر انتخاباتو نوماند او اوسنی ولسمشر محمد اشرف خنی په کندهار کې د خپل انتخاباتي کمپاین د وی غونډې په ترڅ کې ویل چې لدی ورسته به د سولې ټولي خبرې د پیاوړي افغان لخوا مخ ته وړل کیږي.
افغانستان دولت و یوازنی استازی د افغانستان ملتی چې د سولې مذاکرات کوي. دا شرم نه ده چې په 55 نفره شپږ طالبانو ته لېږي. واده خو نه ده، کوم کاروان خو نه ده، کومه مېلمستیا خو نه ده. تکړه د مذاکرې هیئت مضبوط ملي افغانستان شمول هیئت.
ولسمشر همدا راز وایي چې د سولې خبرې به د ولسمشرۍ له ټاکنو وروسته بیرته له سره پیل شي. هغه تیره شپه د ناټو له سرمنشي ینس ټولتنبورګ سره خپلو ټلیفوني خبرو ته په اشاره سره وویل چې نړیوال به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او پر دغه ځواکونو به د سولې په مذاکراتو کې معامله نه کیږي.
افغانستان کا واحد اسلامی جمہوریت لڑی سیدھے اعظم بغیر کے بعد طالب قائم لڑی نہ تو سے حکومت نے بزور سے تعمیل نہ تعمیلی کی نہ تعمیلی کی صدر صدر بے حدت سے نافقی اوداد رولت ساسکیم اتاسی مخصوص
ولسمشر ایت نومان محمد اشرف غنی په کندهار کې د خپل کمپاینی غونډې پر مهال امداراس په خپل 15 کلن دوره کې اجرای ریاست د خپل تړلی لاس په توګه یاد کړی او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې پر اتلنکو ټاکونو کې د ملاتړ لاري بریا ته ورسی.
د ولسمشر غنی سرګندونی مو اوریدل چې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې په کندهار کې وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پخوانی مرستیال او د راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو د دیموکرات ګوند یو کاندید چې په یو انتخاباتي مناظره کې ویلي دي چې افغانستان درې جلا هیوادونه دي. جو بایدن د یوې ټاکنیزې مناظرې په مهال همداراز وویل چې دغه هیواد جوړیدونکی نه دی او امریکا باید له افغانستان څخه خپل سرتیری وباسي. د افغانستان حکومت بیا د دغو خبرو په غبرګون کې افغانستان یو واحد او نه تجزیه کیدونکی هیواد بللی دی. د دې موضوع تفصیل د ناجی ساپۍ په راپور کې واورئ.
د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته د دیموکرات ګوند مخکښ نوماند او د پخواني جمهور رئیس مرستیال جو بایدن وای افغانستان درې جلا هیوادونه دي چې د دې هیواد د ختیس درې ولایتونه هم د حقانی شبکې په وسیله د پاکستان له لورې کنټرولېږي. ښاغلی بایدن د پنجشنبې په شپه له خپلو ټاکنیزو سیالانو سره د انتخاباتي مناظرې پر مهال وویل چې افغانستان ته یې په کراتو سفرونه کړي او کوم معلومات چې لري امریکا نشي کولی چې افغانستان په یو واحد هیواد بدل کړي. د پخوانی جمهور رئیس مرستیال جو بایدن همدارنګه وایي امریکایي ځواکونه باید له افغانستان څخه بهر شي او پاکستان باید دغو ځواکونو ته په خپله خاوره کې هډې ورکړي سو له هغه ځایه د ترورستانو پر وړاندې عملیات وکړي. د افغانستان حکومت بیا د دې خبرو په غبرګون کې وایي دوی باید په دې پوه شي چې افغانستان هیڅکله هم نه تجزیه کیږي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی بیا وایي افغانستان له نړیوال تروریزم څخه زیانمن دی چې د تمویل بنسټ
د بایدن دا سرګندونې چې افغانستان درې جلا هیوادونه دي سمې خبرې نه دي. افغانستان یو واحد هیواد دی او یو واحد حکومت او سیاسي خپلواکي لري. زموږ د هیواد هیڅ برخه د پاکستان تر کنټرول لاندې نه ده. ښاغلی بایدن باید دا وضاحت ولري چې افغانستان هیڅ کله په څو هیوادونو نه شي ویشل کېدای.
ښاغلی صدیقي وویل پاکستان په تیرو 18 کلونو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ګټور کار نه دی کړی او افغان حکومت له همدې امله له نړیوالې ټولنې په کراتو غوښتي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جو بایدن څرګندونې له افغانستان سره د امریکایي سیاستونو نه ژمنتیا او د افغانستان په کورنیو چارو کې یو ډول لاسوهنه په ګوته کیږي.
د امریکایي سیاستوالو له لوري دا ډول څرګندونې په ګوته کوي چې دغه هیواد له افغانستان سره شوې هوکړو لپاره کومه ژمنتیا نه لري. همدارنګه دا ډول څرګندونې د افغانستان کورنیو چارو کې مداخله ده او دا په یو ډول د افغانستان د تجزیه کېدو موضوع ښکاره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې جو بایدن تر دې وړاندې کله چې د امریکا په کنګره کې د سناتور دنده ترسره کوله هغه مهال هم د عراق د دریو ایالتونو د فدرالي کېدو طرحه وړاندې کړې وه چې دغه طرحه په عراق او سیمه کې له جدي غبرګونونو سره مخ شوه. آن په بغداد کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی و چې دا ډول طرحې به په عراق کې د خونړیو پیښو او وضعیت د خرابېدو سبب شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي اوس تاییدولی شي چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پرتو سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دی. د هغه پلار اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د پاکستان پلازمینې ته نږدې په ایبټ آباد ښار کې وژل شوی و. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هغه بیان کې چې پرون له سپینې ماڼۍ خپور سوی د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په حواله لیکل شوی دی چې د حمزه بن لادن له منځه تګ د القاعده شبکې هغه سمبولیک ارتباط چې د هغه له پلار سره یې درلود شلوي. هغوی د رهبرۍ له مهمو مهارتونو محروموي او د دې ډلې مهم عملیاتي فعالیتونه هم کمزوري کوي. نړیوالو رسنیو د جولای په 1 د امریکا د استخباراتو د پټو سرچینو په حواله ویلي و چې حمزه بن لادن مړ شوی دی، خو هغه وخت چا د حمزه بن لادن د مرګ د ځای یا نیټې په اړه معلومات نه و ورکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په اګست کې د حمزه بن لادن د مرګ خبر تایید کړ، خو ولسمشر ټرمپ او د امریکا د حکومت نورو لوړرتبه چارواکو لا دا خبر نه و تایید کړی. د رپورټونو پر اساس اسامه بن لادن 40 اولادونه درلودل. حمزه بن لادن د هغه 15 اولاد و. حمزه د اسامه د دریمې ښځې زوی و. داسې ګڼل سوي چې حمزه بن لادن د مرګ په وخت 30 و. د امریکا حکومت د روان کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د حمزه بن لادن پر سر یې $1,000,000 جایزه یې شته. د هغه پلار اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د پاکستان د پلازمینې په 2 کیلومتري کې د امریکا د خاصو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. حمزه بن لادن ته د جهاد د ولیعهد لقب ورکړ سوی و. هغه پر امریکا او نورو هیوادونو د حملو او د خپل پلار د قتل د غچ اخیستلو خبره کړې وه. د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې سعودي عربستان اعلان وکړ چې له حمزه بن لادن څخه د سعودي د تابعیت حق اخیستی دی. ریاض په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. سعودي عربستان په 1994 میلادي کال کې له اسامه بن لادن څخه هم د سعودي عربستان د تابعیت حق اخیستی و. ملګرو ملتونو په 2013 میلادي کال کې یو رپورټ خپور کړ او په رپورټ کې وویل چې د القاعده شبکې د حمزه بن لادن په ګډون د نویو رهبرانو د روزنې لپاره پروپاګند پیل کړی دی او غالبا هڅه کوي چې د ځواني رهبرۍ پر مخ کولو پلویان ورغونډ کړي. د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د القاعده شبکې مشري ایمن زواهری ته وسپارل سوه چې په خټه مصر دی. د رپورټونو پر اساس ایمن زواهری هم د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې پر امتداد په پرتو سیمو کې پټ دی.
د هم د مهمو خبرونو سرټی